تاسو له اس بي اس پښتو سره یاست. خغلی ماهر مومن مړ خو تاسو سره مشوې ما السلام علیکم.
علیکم سلام تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام مومن صاحب، ډیر ښه خبر دی چې لوریدونکو سره یې هم ما پاړه معلومات شریک کړل چې تاسو لومړنی افغان یې پښتون یې چې د استرالیا یو لوم معتبرو بشر حقونو ادارې کې چې هغه د بشر د حقونو د سر اداره د پغې کې تاسو غړیتوب ترلاسه کړی دی. مومن صاحب لومړی خو د دې مبارکي تاسو وایم او که دغه ټاکنې پاړه باندې او دغه ادارې کړنو پاړه باندې یو سره نه واچوي.
مننه ډیر زیاته کورمو ودان د مبارکۍ. دا زما په نظر باندې زمنګه د افغاني ټولنې رفتار اړوند ده، زما شخصي رفتار اړوند نه ده. او باید دا وایم چې بشر د حقوقو د څار اداره چې د یو بین المللي اداره ده، مرکز یې په امریکا نیویورک کې دی. په 1988 کال کې دغه اداره هغه وخت رامنځته شوله چې دوی غوښتل د بشر حقونه چې هغه که په اروپا کې ول، که په امریکا کې ول، په افریقا او آسیا په دې نورو ځایونو کې ول د دنیا، په هغې باندې غوښتل چې څار وکړي او د دولتونو کارونه، د نهادونو کارونه او د ټولنو کارونه وڅاري چې آیا د بشر د حقوقو سره په مطابقت کې دي یا غیر د هغې نه په غیر د مطابقت کې قرار لري. نو د دې ادارې اوس هم په دنیا کې مختلفو مملکتونو کې دفترونه شته دي، او دا چې زه پکې ټاکل شوی یم هغه د استرالیا هغه بخش دی، یا هغه د استرالیا د مملکت نمائندگی چې کوي، او د استرالیا په دولت باندې، د استرالیا په نهادونو باندې، د استرالیا په ټولنې کې چې کوم کارونه د بشر د حقوقو ضد کېږي، په هغې باندې دوی څېړنیز راپورونه جوړوي او هغه خپروي او خپل غږ پورته کوي چې باید د بشر حقوقونه چې دي هغه پایمال نه شي.
مننه مومن صاحب له دغه معلوماتو نه. پر اختیار هم چې ډیره زیاته مهمه اداره ده، ځکه چې د استرالیا په سطح باندې موږ ګورو چې د بشر حقوقو ادارې چې کله هم غږ پورته کړی دی، نو هغو ته لبیک ویل شوی دی او خلک یې رپورټونه او موندنو ته ډیر په جدي سترګه ګوري. مومن صاحب، ستاسو ټاکنه په کومه برخه کې شوې ده او په ټوله کې دغه استرالیا کې چې دغه اداره یعنی فعالیت کوي څومره یعنی کارکوونکي لري، او د دې دغه سټرکچر یا جوړښت یې څنګه دی، او ستاسو رول به څه وي په دې کې؟
زه خو دوی په د استرالیا په کمیټې کې مخصوصا د سیدنی په بخش کې ټاکل شوی یم، چې په دې کې دغه اداره چې په استرالیا کې کار کوي دغه د کمیټې غړي او کارمندان دلته په ملبن او په سیدنی او په ملبن کې ټول زما په نظر باندې تقریبا 40 to 50 پورې دا ټول کسان راځي غړي او د دغه دفتر کارکوونکي. په دغه بورډ یا کمیټې کې چې ورته وایو مختلف خلک موجود دي، او هر یو چې دی یو ځانګړې برخه ته کار کوي. زه کوم ځانګړو برخو ته چې غواړم کار وکړم او کار مې پر شروع کړی دی هغه دا ده چې د مهاجرو حقوق دي، او بل خبره دا ده چې دغه ډایورسټی چې څنګه ورته په انګلیسي کې وایو چې د مختلفو توکمونو خلک باید ځان په د استرالیا په مختلفو بخشونو کې شامل وویني. په دغو دوه بخشونو باندې زه تمرکز کوم او پلان مې دا ده چې وکولای شو مونږه مهاجرو ته کوم کسان چې دلته کډوال شوي دي راغلي دي او د دوی کوم هغه شرایط چې دي د هغو دپاره خدمت وکړو، او د دوی هغه کوم مشکلات سره چې مخ دي دغه مونږه راول د خلکو اذهان ته راوړو، او په دې باندې څېړنیز رپورټونه جوړ شي چې د استرالیا دولت او نور ادارې په دې باندې خبر وسیږي چې هلته که د بشر د حقوقو نه سرغړونه کیږي چې د دې اجازه ورنکې نوره
صحیح مومن صاحب ډېر زیات مهم برخه دی په استرالیا کې. البته که چیرې موږ د بشر د حقوقو برخه ته وګورو نو استرالیا ته چې ډېر زیات غوتنه ول کېږي لکډوالو په نوښتونکو سره د استرالیا چلند دی او له دغه سو کلتوریز ټولنې خلکو سره چې هغه نابرابري د استرالیا ټولنه کې ده او دې برخه کې هم کار کوي او په هغه کې بومي خلک هم دي. یعنی دغه درې برخه چې دي د بشر د حقوقو تر ټولو مهمه برخه په استرالیا کې دي او دغه دوه برخه باندې تاسو کار کوي. مومن صاحب د کډوالو په نوښتونکو موضوع ډېر زیات جدي موضوع ده او دینه به هم تاسو خبري است چې زمونږ زورګونو پښتانه یا افغانان چې هغه په استرالیا کې ژوند کوي هغه له دغه سوند سره دوی لاس او گریوان دي او دغه مبارزه چې یعنی روانه ده د بشر د حقوقو د تر دې دمه داسې کوم ځای نه دی نیولای. ساسو لاندې آیا په دغه برخه کې سوند شته دي او کنه او کچیر سوند شته دي نو څومره کار روان دي تر څو د سوند تلر هر پیدا شي؟
دا خو مکمل در سره مانم چې ستونزې ډېرې زیات شته دي. کله چې موږ د بشر د حقوقونه سرغړونه یا په هغې کې کمیان یادوو دا نه تنها دا چې د استرالیا په سطحه باندې دا راوچتېږي بلکې دا د دنیا په سطحه باندې راوچتېږي. که تاسو د استرالیا نه بیرون لاړ شئ نور مملکتونو ته او هلته د استرالیا د ماجرو او کډوالو سره چې کومې چلن کې د په دې اړه باندې خبر وکړي زما په اند اکثریت خلک په دې باندې پوهیږي چې د استرالیا دولت له دغو خلکو سره هغه څه چلن چې توقع زی کېدای شي نوی کړی او ډیر زیات په دې کې د امپروومنټ ځای موجود اوسیږي. نو نه تنها دلته چې په دولت باندې فشار راوړي دغه سي ادارې لکه د بشر د څار اداره یا امنستی انټرنیشنل چې یو بل اداره ده چې په دې بخش کار کوي بلکې دا په جهاني سطح باندې هم دغه خبر راوچتوي ځکه چې یو خو داخلي فشار دی او یو په بیرون کې د مملکتونو او د ټولنو ترمنځ باندې فشار دی چې د نور مملکتونو لخوا بیا په دې باندې ظاهریږي. نو دا شاندې بل خبر ده چې دلته کوم یو کډوال چې راغلی دي هغوی هم دې ته ډېر زیات ضرورت لري چې منسجم شي سره راغونډ شي او خپل حقونه ډېر ښه په قانوني شکل باندې په ډېر سلامیت شکل باندې دا غو شیانو غوښتنه وکړي. نو کمیان ډېر زیات شته دي. او بل خبره چې باید هېره نکو کله چې موږ د بشر حقوق یادوو په دې کې ډېرې زیاتې برخې راځي او یوه برخه یې دغه د مهاجرو او کډوالو حقوق دي. نو زیات وخت داسې هم کېږي چې دغه نور مسایل چې دي هغه اولویت ترلاسه کوي او دغه مسله د مهاجرو د حقوقو او د نورو توکمو خلک په مختلفو استرالی ادارو کې شاملېدل دغه دوه موضوعګانې کېدای شي چې د لست اخر ته لاړې شي. زما خپل کار به په دې کمیټې کې دا وي چې دا د دې لست سر ته راولو او د نورو خلکو توجه مرته راجلب کړو او دا خپله د حقوقو د بشر د حقوق د څار ادارې په خپله مرکزي کمیټه کې هم دغه شیان چې دي نور هم د جدول سر ته راولو. دغه زما خپل کوشش ده چې په دې باندې کوشش وکړو ځکه چې مسایل ډېر زیات دي او کله ناکله کلاس مهم مسایل وي نو بیا داسې ډېر زیات کېږي چې درې یا څلور مهم مسایل د دغو لسو مسایلو نه په هغې باندې کار کېږي او هغه لسم شی چې دی نهم شی چې دی د هغې اهمیت داسې نه ده چې کم دی وي خو دا ده چې کار پر نه کېږي. نو هغې ته ضرورت ده چې یو مشخص کس وڅېږي چې هغه مسایل همیشه راپورته کړي او د جدول سر ته راولي. د بشر د حقوقو د څار اداره چې دا د استرالیا دولت یا کوم بل د دولت سره مستقیم داسې په مقابل کې قرار نه لري چې موږ ووایو چې موږ د مثال خدای نخواسته د استرالیا د دولت په مقابل کې اوسیږو یا د کوم بل دولت په مقابل کې اوسیږو. البته د دې کار داسې دی چې د دولتونو سره او د مختلفو غټو ادارو سره دا کار وکړي چې څنګه وکولای شي دوی د بشر حقوقو د سرغړونې مخنیوی وکړي. نو دغه د پاره دلته دوی کار کوي او نور مملکتونو کې په دې باندې کار کوي چې څنګه موږ دغه سرغړونې د دولتونو غوږ او سترګو ته را مخکې کړو چې پر خبر اوسېږي او څنګه ورته پیشنهاد وکړو چې د دغو سرغړونو مخنیوی وکړي.
صحیح مومن صاحب، د کرونا وبا به ساسو له انده پر دغو بشر حقونو باندې چې په ځانګړي ډول د کډوالو پناه غوښتونکو موضوع ده، آیا پر دې به بد اغیزې تر دې دمه شیندلې وي او یا دغه بد اغیز به هم همداسې دوامداره وشیندل شي؟ تاسو دغه اوسنی حالت ته څنګه ګورئ که چیرې خپل کار تاسو مخته کړئ؟
ګورې د کرونا وبا چې دا خو په ټولې نړۍ کې ډېر زیات عمیق تاثیر درلودلی دی او کډوال او مهاجر د دې نه مستثنا نه دي. مخصوصا په اقتصادي برخه کې کډوال او مهاجر که هغه په استرالیا کې دي که په اروپا کې دي که په شمالي مملکتونو کې دي، د امریکا لکه کاناډا او خپله د امریکایي ایالات متحده ایالات، په دې کې ډېر زیات دوی اقتصادي له نظر ځپل شوي دي، ځکه چې اکثریت خلک خوا له کووډ نه دوی په داسې ځایونو کې کار کولو چې هغه ځایونه اوس نور دوی ته کار نه ورکوي، او بعض وختونو کې داسې هم کېږي چې دوی سنټرل لینک او دغو شیانو ته هم لاسرسی نه لري. اقتصادي له نظره دوی ډېر زیات ځپل شوي دي او دا هم ډېره زیاته مهمه ده چې د دوی په دغو بشر حقوقو باندې هم کار وشي چې دوی باید هغه اساسي خدماتو ته لاسرسی ولري، لکه څنګه چې نور استرالیان په دغه مملکت کې هغې خدماتو ته لاسرسی لري.
صحیح مومن صاحب، زما وروستۍ پوښتنه له تاسو څخه دا ده، ستاسو وخت مو ونیو ځکه دا موضوع ډېره زیاته پراخه ده، که څومره موږ د هغه جزئیات ته لاړ شو هغومره پرې بحث کېږي، ولې زه ستاسو نظر دغه اړه باندې اخلم چې د استرالیا د حکومت پالیسي د پناه غوښتونکو او کډوالو پر وړاندې که هغه جبري توقیف کول دي، که د که هغوی ته د استرالیا دایمي ویزه نه ورکول دي، که چیرې هغوی کښتۍ له لارې استرالیا ته راغلي وي، او دغه کسان چې په استرالیا کې شمیرې هم زرهاو ته رسیږي او یو نامعلوم حالت سره دوی مخ دي، نو څه فکر کوئ چې دغه پالیسي تر اوسه پورې نه ده بدله شوې؟ دغه ساسو لابي به او یا د نورو ادارو په ګډه آیا دغه 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 یعنی دغه حالت ته به یو څه ناڅه بدلون راوړي او دغه خلک به یو څه ناڅه روښانه راتلونکی ترلاسه کړي او کنه؟
باید ووایم چې په استرالیا کې بدبختانه دغه د مهاجرو موضوع چې ده دا ډېره زیاته سیاسي شوې ده. دلته سیاسي ډلې د مهاجرو سره د چلند له مخې یا خلک ورته رایه ورکوي یا د دوی که چلند ورسره مختلف یا رایه نه ورکوي، نو دلته دغه موضوع چې ده ډېره زیاته سیاسي شوې ده. خوشبختانه په نورو مملکتونو کې دومره سیاسي نه ده لکه دلته چې دا سیاسي ده، نو مهمه دا ده چې په دې باندې کار وشي چې څنګه دغه د سیاست نه راوویستل شي او دلته د انساني حقوقو او د بشر دوستۍ په پالیسۍ باندې کار وشي، په دې باندې کار وشي چې څنګه دغه خلک په خپل زړه باندې دغه مملکتونو نه چې دلته را کډوال کېږي په خپل زړه نه راځي، که هغلته یې مملکتونه آرامه وي او د دوی ژوند په خطر کې نه وي. زما په خپل شخصي ان باندې هیڅوک خپل مملکت ولو که ډېر زیات خراب هم وي، ولو که ډېر زیات مثال د څوارلسمو پنځلسمو پېړۍ کې اوس هم ژوند وکړي، او دغه مملکتونه چې په غرب کې دي دوی به په یوویشتمې پېړۍ کې وي، څوک هغه د څوارلسمو پنځلسمو پېړۍ مملکت نه پرېږدي، دې ځایونو ته نه راځي تر څو چې ډېر زیات مجبوره نه شي. نو دغلته هغه بشر دوستانه زاویې باندې چې د دې کار وشي او دغه د سیاسي پالیسیانو د سیاسي مسایلو نه دغه موضوع راووزي، حتما په دې کې زیات تغییر راځي. موږ ډېر زیات خوشبینه یو چې په دې باندې کار وکړو او دغه شي ته انشاءالله په آینده کې په اساسي شکل باندې تغییر ورکړو، ځکه چې د سیاست نه دغه موضوع ووتل شوه نو بیا خلک ورته په دې باندې هم ګوري چې موږ د اسټرالیا دولت چې 1951 ریفیوجی کنونشن چې دی هغه امضا کړی دی هغې ته باید پابند اوسېږي، او بل دلته د بشر حقوقو مسله ده، دلته هغه خلک دي چې ژوند په خطر کې دی په مملکتونو کې نور مملکتونو کې چې دلته راځي، نو دلته باید فقط د بشر دوستانه او اقتصادي پلوه د دوی دغه مشکلات وڅېړل شي او ورته د حل لارې پیدا شي.
صحیح نړۍ مننه ښاغلی مومن صاحب، تاسو دغه نوې دندې لپاره بیا هم مبارکي وایم او تاسو لا بریالیتوبونه غواړم په دې هیله چې د بشر د حقوقو ټولو سنځې نه یوازې په استرالیا کې بلکې په نړۍ کې د هالوینو خبرو لري.
مننه ډېر زیاته چې زموږ دعوت کړم خبر تاسو ته او تاسو ټولو محترمو او ښاغلو او اغلو اوریدونکو ته غواړم.
مننه.
اس پی اس پښتو په فیسبوک کې تا کې پلی مطلب یو فاکټ لري، نظر ور کړی او له نورو سره شریک کړئ.